اندر آدھ کلکمان دی مہمان دی پچھے دی کبا مان دی وطن
گرانو اوریدونکو د ځلاند ستورو په دغه پروګرام کې موږ وکولای سول چې د افغانستان د مشهور په پیاوړي خوږ ژبي او تکړه سندرغاړي ډاکټر محمد صادق فطرت ناشنا سره اړیکې او تماس پیدا کړو. که څه هم په دې وروستیو وختونو کې هغه په خپلو هنري لیکونو سخت مصروف او د ډېرې مودې راهیسې د راډیوګانو سره خبرې او مرکې نه دي کړې او د ډېرو مشهور راډیوګانو لکه بی بی سي، د امریکا غږ او د ازادي راډیو بلنې نه دي منلې. موږ د یو شمیر اوریدونکو د غوښتنې سره سم او د ښاغلي ډاکټر صبرالله سیاسنګ چې په اوس وخت کې د ښاغلي ډاکټر ناشنا سپاک له کتاب لیکي په مرسته او کومک و ډاکټر صاحب ته بلنه د مرکې ورکړ چې هغه په ډېره مهرباني زموږ دا بلنه ومنل او زموږ سره مرکې ته حاضر سو چې دا د نن شپه ستاسو توجه راړو د هغه د مرکې ولومړۍ برخه.
ښاغلی ډاکټر محمد صادق فطرت ناشناس د افغانستان په مشهور پیاوړی او ډېر تکړه سندرغاړي، د دوست آواز د راډیو څخه زموږ سلامونه او نیک هیلې ومنئ. ویاړو چې ستاسو سره مرکه لرو.
وعلیکم السلام و رحمت الله، زما سلام هم ومنئ او خپلو یارانو ته هم زما سلامونه ورسوئ.
تشکر ډاکټر صاحب، د ډېر وخت را په دې خوا مستاسو مرکې او خبرې د راډیوګانو او یا په نورو هنري غونډو او کانسرتونو کې نه دي اورېدلې. تاسو د آواز د مینوالو سره په دغه حکله تشویش او وسوسه موجوده ده. همدارنګه ډول ډول خبرې ستاسو په حکله اورېدل کېږي، نو که چېرې تاسو د خپلو اوسني هنري فعالیتونو په اړه یو څه رڼا واچوئ او هم ووایاست چې څه علت موجود و چې ستاسو اړیکې د راډیوګانو او خلکو سره لږ وي.
د آواز نه اورېدل یو اساسي علت هغه دا دی چې په دغو وختو کې تقریبا یو اته میاشتې کېږي یا ته کم یو کال کېږي چې په دوو کتابو باندې سخت مصروف یم، یا یو باید ووایم مصروف یو په دې عنوان سره چې یو زموږ ډېر محترم پیاوړی او پوخ ملګری ډاکټر صاحب عبدالصبور سیاسنگ دی د زما د بیوګرافي ژوند لیکنې برخه پر خپله اوزو باندې اخیستې ده. زما څخه دا غوښتنه وکړله او دا افتخار یې ما ته راوبخشي. ما چې د ده د نویشتو له لارې د سره یو مقدار اشنایي درلودله، دا د ده پوهه او د ده بېطرفي او د ده استقلال د فکر دا ما ته سل په سل کې ثابت و. دا شی ما ومانه او ځان ته دا شی لوی افتخار بولم چې ده دا شی پر ځان باندې قبول. دا شی بده و چې تقریبا درې نیم سوه یا څلور سوه ساعته هر وارې دوی زحمت ایستلی دي، ما ته ټلیفون کړی دي او په هر وارې کښې درې ساعته څلور ساعته پرې زما سره کړي دي په هفتو هفتو، یعنې تقریبا درې څلور میاشتې. نو دغه مذاکرې و دغه خبرې زما د ژوند دغه ما ودته کولې او د هماغه یادداشتولې دا مصروفیت و. د بلې خوا څخه زما خپل مصروفیت چې هغه کتاب چې په دا څلور پنځوس کلو هنري فعالیتونو کښې ما راغوسته دي، اشعار چې ما ویلي دي په پښتو که په دري او که په اردو دي هغه مې راغونډ کړي دي، سره له ځینو نورو مطالبو چې هغه دغه ځوانانو ته او مخصوصا ځوانو هنرمندانو ته ډېر لازم بولم چې دغه پیغامونه دغه کتاب ورسوم. او دا زموږ په وطن کښې تقریبا په دغه تاریخ اردو کښې په هنري فعالیتونو کښې دغسې د استاد قاسم مسخرې راونیسو تر دغه اوس پورې دغه شی رواج نه درلود او نه یې لري. د لومړي قابل قدم په حیث سره ما دغه شی زه شروع کړم چې په اساسي توګه تر هغه رقم چې زه غواړم دا باید وشي. دغه مصروفیتونه دې معنی سوله چې زه د خپل آواز په راډیوګانو کښې پورته کړم. ځینې راډیوګانو چې ما ته ټلیفونونه کړي دي، بی بی سي یا آزادي راډیو او یا د غږ راډیو، ما دغه معذرت غوښتي دي هغو چې فقط دغه شی معنی دي، زما هغه فکر مې را پریشانه کوي او زه نه غواړم. او بل دا پوښتنې تقریبا زما تکرار شوي دي، دغه تکرار شوي دي راته شوي چې ستا لومړۍ سندره کمه وه، تا کوم وخت دا شی شروع کړي، دا ناشناس نوم ولې تا پر تا ځان پر ځان باندې ایښي دي، په غذاو کښې دې کوم غذا کوم خوراک دې ډېر خوښ دي، کوم رنګ دې دغه دغه دورې تکرار شوي وې را راسې نوی شی مې نه درلود. ما دغه دوه کتابه چې را ووځي دا خلک به ممکن دي نوې موضوع پیدا کړي د پوښتنو دپاره، زه به هم د جوابونو دپاره هغه یو نوی رنګ او نوې فضا پیدا کړم. نو اواز مې دغومر عمر ته راځي څخه تاسیس نه و هغې ته ډېر ملګرو
په دغه لاره کښې تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم. جنابي ډاکټر صاحب، په دې کښې شک نشته چې تاسو علاوه پر دې چې ډېر خوږ آواز لرئ او ډېرې لوړې سندرې وایست، د موسیقي او د ادبیاتو په برخه کښې هم پوره علمي معلومات لرئ. نو که چېرې تاسو په اوس وخت او زمان کښې د افغاني موسیقي په هکله یو څه معلومات زموږ اورېدونکو ته ورکړئ چې تاسو د افغاني موسیقي وضعیت او حالت په اوسنیو شرایطو کښې څنګه څېړئ او ستاسو د نظره څنګه کېدای سي چې افغاني اصیله موسیقي دې وده وکړي.
ورور، زه رښتیا درته ووایم، هغه د زړه خبره به ورته وکړم چې په ځان کښې دغه صلاحیت د علمي لحاظه او د عملي لحاظه هم څه په ځان کښې نه وینم چې پر دغه شي باندې یو علمي نظر واخلي. ما ځې سترګې پټول او خوله خلاصول خبرې کول دا زما د هغه پرنسپ څخه لیرې خبره ده. کوشش کوم چې پر یو شي باندې اظهار نظر کوم، حد اقل یو څه اطمینان ولرم چې دا خبره چې زه کوم یو پایه لري. اما په هر حال ډېر خلک د دغه څه شیان داسمونږ ستاسې خلک چې دي هغه بیاته ووایي دا تواضع وکړي، تروتني یې وکړل، شکستمستي یې وکړله. نو یو څه به زه ووایم په دغه حصه کښې دغه خپلو معلوماتو که نه وي، حد اقل هغه څه چې ما د نورو کسانو څخه اورېدلي چې هغه پوخ کسان دي او با تجربه کسان دي د موسیقي د علم په تاریخ باندې پوهېږي او عملي یې په دغه زموږ ستاسې وطن او شاوخوا نورو هېوادونو په دغو کښې هم عملي مطالعه او نظري مطالعه دا هم کړې ده. د هغو نظر به مجموعي توګه سره دا زه ووایم وتاسې. زه په خپله په موسیقي کښې ما اکاډمیک تعلیم نه دی، چون دا شی د پلار په پټه وو. کور کښې مې تر برستنې لاندې ځینې اورینونه د هارمونی یا د آواز دغه کړي دي. که هغه وخت چې پلار په کور کښې نه وو، ما د تمرین د آواز دا کړي دي، یعنې تقریبا دغه شی په پټه او خورا په ګوښه کښې اجرا شوی دي. دغسې چې د یو چا څخه ما زده کړه کړي وي متاسفانه دا میسر نه و. په دوه لحاظه یو خو دا په کور کښې دغسې ځای ما نه درلودې چې یو څوک راسې زما سره مرسته وکړي، او له بلې خوا د اقتصادي لحاظه ما دغه توان نه درلودې چې زه هغه څوک ته چې داسې زما سره تبله ووهي یا مثلا داسې و ما ته دا هارمونی را زده کړي په عملي توګه سره یا په ساز په راګو په دغو چې زما سره څه مرسته وکړي. حتما یو څه خو باید زه هم په هېواد کښې ورکړم. دغه تاب متاسفانه زما اقتصادي ژوند زما د پلار هغه اقتصادي ژوند ده، د دې تقاضا یې نه کولی، علمي زده کړه به ونه سوی کولی متاسفانه. دغونه قدم چې موسیقي می خورا ډیره خوښه و چیرې می اروېدل او پښتنې می کولې چې فرنده دغه څنګه به ویل چې دا په کوم راز کې ویل او دا راز معنا د ځما سره یو کتاب زما د پلاس د هندستان څخه چې راوړی و هارمونیم ګاید هارمونیه لاشود دغه ما سره و په اردو ژبه هغه به ما اکثر وخت وایه پر ارمونیه په مدار کې تان لګول یو دوه درې ساري ګاما په دني ساده ځان او په هغه کې دغه د دینو راګو توضیحات تخم و د دې سندري د حقوق په طرف هم په ارمونیه کې دارازي دغه هم و د هغه د روح څخه مرز وکوله نو دا لکه یو ژبه چې سړی د ځان څخه زده کوي د خداموز څخه زده کوي حتما په تلفظ کې غلطي راځي حتما په د دینو لغتو په مختلف معناګانو کې سړی په یو معنا کې بند یا نور معناګانې وي سړی نیز ده په هغه کې نو دغه غلطي زما په موسیقي کې هم دی طبعا او ډېرو کسانو به یا په اخلاقي لحاظ سره چې دغه شهامت ته مخامخ انتقاد کولو دغه به نه و مثلا دغه شی به ماته نه وایي چې دغه شی که غلط کړي په دغه ځای کې په تال کې غلط کړي تبله چې درست نه ده تعقیب کړې په دغه ځای کې مثلا په تلفظ کې غلط ادبي لحاظ ته دغه شی وارد نه وي نو چې ما بعد زه خطا نه سم ما دې دغه شی مخامخ نه دی ویلي نو پر هغه رقم باندې راغلی یعنې زما په هنر کې ډېرې نیمګړتیاوې وې او اوس هم دي او که ما ته اختیار راکړې شي زه به فکر کوم چې دغه پارچې چې ما ثبت کړي دي د 500 په حدودو کې دي یعنې نوي فصل کې به زه پاکې کړم بېرته یو لس فصل کې پرېږدم نور نو زه اکثر یې همداسې پاکوم باقي راغلو زموږ د موسیقي په باره کې چې ما هغه سپېس ته وویل چې خلقو پر نظر باندې په دغه باندې ډېر اتکال لري او زما هم چې هغه څه زما په وخت پوره دي په خپل نیمګړي معلوماتو سره دغه شی دي چې زموږ په وطن کې دغه شی په اکاډمیک صورت سره هېڅ وخت نه و حتی په هندوستان کې هغه امکانات چې په دا ځینو کورنیو کې چې هغه ته یې ګرانه ویل دا ګرانه هم په ساز ږغولو کې مثلا ګرانې وې خپلې خپلې تبلې ږغولو کې و مثلا په سارنګ ږغولو په دغه کې او هم په راګ ویلو کې و په موسیقي په کلاسیک موسیقي په زده کړې کې خپلې ګرانې او خپلې کورنۍ زده کړې وې چې هلته دا زده کسانو چې به غوښتل چې ورته زده کړې وکړي هلته به خپلې شاګردان به خپل دغه شی زموږ په افغانستان کې وجود نه درلودې چې درلودې ډېر ضعیف و په خپل دغه خرابات په حدودو کې هغو کسانو خپلو اولادو دغو ته زده کړې ورکولې نورو کسانو سره یې ډېر تماس نه و یا یې هلته چې ډېرې نه خپرولې نو په وطن کې متاسفانه په دغه نصاب تعلیمي کې د وزارت معارف هم دا شی شامل نه و چې خلک موسیقي ته یو څه ارزش ورکړي نو هغه و چې دا شی په خورا کوربچي ډول په خورا هغه عملي او تقلیدي ډول سره دغه شی تعقیب شو هر چا شوقي تمبور په لاس کې واخلي هر چا شوقي تبله په لاس کې واخلي ډولې په لاس کې واخلي ډېر بغدیه په لاس کې واخلي ا نور ته کتل یو شی زده کړي په هغه رقم باندې راغلي دا چې اکاډمیک زده کړي علمي زده کړي دا شی ما په خپلو مصاحبو کې اکثر وخت دا ویلي چې څو چې وزارت معارف په خپلو مضامینو کې په نصاب تعلیم کې د موسیقي مضمون هم اضافه نه کړي موسیقي نه د قبلولو په لحاظ سره کورنۍ تور داخلي دی سي او زموږ په تاریخو ذهنو کې او په وروسته پاتې فرهنګ کې دا نسی کولای چې ورې پاتې شي که نڅا ده او که موسیقي ده حتی نقاشي هم چې د اسلام له خوا څخه منع سوله په ډېرو مواردو دا شی یو ځای ته رسېدای نسي یعنې موږ باید یو مضمون په وزارت معارف کې د موسیقي مضمون اضافه کړو دا ضرور نه دی چې دا مضمون چې مثلا په دولس کال کې دا نور مضامین دي او پښتو دا نور مضامین ویل کېږي په دې کې مثلا حتما سندرغاړي موږ جامعې ته وسیا دا ضرور دي موږ موسیقي فهم چې په موسیقي باندې وپوهېږي چې څه ښه دی څه بد دی چې په دغه وخت کې بد سندرغاړي راشي هغه ته وایي چې وروره بل کار وخت دغه کار سر بار نه دی ولې دغه شي پوهېږي چې اواز چې په سور کې وي څنګه دی چې بې سور وي څنګه دی هغه سندره چې په تال کې وي په تبله کې د تبلې سره برابر وي څنګه ده او چې نه وي برابر نو څنګه ده شعر که مثلا دغه څه وویل څه څنګه دي او که نوسې وویل دا څنګه دي مثلا د الف پر د هې پر ځای که ته الف او د الف پر ځای باندې هې آدم ته آدم ووایه مثلا دا څنګه دي او که صحیح ووایه مثلا دا څنګه دي د دغه ښوونې باید یو څوک وي چې دغه شی ور وښيي او دغه څوک چې د وزارت معارف څخه را وځي او فارغ التحصیل کېږي په موسیقي باندې یو څه پوهه ولري دا مهمه نه ده چې دا موسیقي بین المللي موسیقي ده غربي موسیقي ده که هندي موسیقي ده او که افغاني موسیقي ده هر موسیقي چې مثلا د نوټیشن په لحاظ سره هغه ده چې که هندي موسیقي به هم زموږ سره درک وجوهات خورا ډېر لري تاګو راتګونه او کریسیا د تم اریایان چې د افغانستان څخه ولاړل هندستان ته هغو دغه خپل فرهنګ سره یو موسیقي د فرهنګ یو جز دی هغه ور سره یو وی ګوري اما ولی بیا دلته لمنځ ولاړ اسلام راغی ایران ته راغی عراق ته راغی افغانستان ته راغی دا شی ملایانو چې په قران باندې نه پېدل ما په قران کې یو کلمه د موسیقي په خلاف دی پیدا کړو تر څو په پاتې دا شی راځي چې موسیقي بدعت اخلاص دی نڅه بدعت دا درست نه دا فقط عیاشی د پاره شیان دی او د خدای څخه بندگانو فکر را ګرځي خلک دا څه تعبیر ورکی په هندستان کې دغه پیشرفت په زموږ په وطن کې هغه شی په هغه حال ابتدایي حالت چې دا اولی ورځ خو په هغه حالت تر اوسه پورې پاتې نو د موسیقي موجوده حالت بیا هم دغه شی درته چې څو اکاډمیک شکل ورنه کو د نصاب تعلیم یو جزء نه کو په هغه حالت او دا اوس حالت د امیدواری حالت نه دی.
محترم دکتر ناشناس صاحب، ما هم افتخار داریم که با شما صحبت می نماییم. شما یکی از هنرمندان موفق کشور ما، علاوه بر این که به پشتو آهنگ سرودین، شما زیادتر آهنگ های به دری هم دارین. آیا به زبان دری شعر هم سرودین یا خیر؟ و چرا به اشعار دری زیادتر علاقه دارین؟
از محبت و لطفتان یک جهان تشکر می کنم. من راست بگویم که از روز اول زبان پشتو زبان مادری و پدری هر قیمتی بین شش نیم سالگی در قندهار بودیم، بعد شش نیم سالگی به هندوستان رفتم، در اونجا در خانه زبان پشتو بود، در بیرون از خانه زبان اردو بود، گاهی انگلیسی بود، اینا زیادتر مطرح می شد. باز وقتی که به کابل آمدم 14-15 ساله بودم، به اینجا زبان فارسی رو یاد گرفتم. البته پیش از او در کودکی وقتی که 12-13 ساله بودم، پدرم دو سه کتاب کلیله و دمنه و گلستان سعدی و اینا هم برای من در خانه درس می داد. اما تکلم و مکالمه و چیزا نبود، ولی همقدر آشنایی با مقدش داشتم. کابل که آمدم زبان فارسی زیادتر گفتگو بود، در بیرون در مکتب رادیو اینا همگی زبان فارسی زیادتر بود، پشتو نسبتا کمتر بود. و خب ما پیش خود اکثر وقتا می فکرم می کردم که زبان پشتو زبان پدری و مادری ما هست، اگر انگلیسی نیست باید یک زبان را یاد داشته باشم که او یک زبان علاوه بر زبان دیگه میشه، که یعنی پشتو بیزو یاد دارم، فارسی را هم باید یاد بگیرم. و دری که اشعار سرودیم یا فرض میکنم خواندنهای دری ما بیشتر هست، راستی بتان بگیم که زبان دری زبان شیرین هست، دیگه هیچ این کار نباید کرد. و آثاری که به زبان فارسی و دری نشر شده که از ایران به افغانستان که آمده و چی در افغانستان که نشر شده، تعدادش نام خدا بسیار زیاد است نسبت پشتو. در زبان پشتو به هر کتاب فروشی وقتی که شما مراجعه میکنین، 85-90% از کتابایش همش اشعار است و شعراتش اشعار است. و کتاب علمی متاسفانه در زبان پشتو نیست، زبان کتاب کیمیا نیست، فیزیک نیست، جیولوژی نیست، بیولوژی نیست، سایکولوژی و روانشناسی، یعنی هر چیزی که شما بگید علمان به این زبان هیچ چیز نیست، اگر حد به نهایت قلیل و بسیار کم هست. و این در سفانه باید بگید که چرا مطور هست. دیگر آمدیم سر زبان دری، راستی بتان بگیم که ما به زبان دری زیادتر خواندیم و کوشش کردیم که اشعار خوبتر و مقبول و چیزهایی که موضوعاتی که به زندگی ما تماس بگیره، به احساسات ما تماس بگیره، دردها و پرابلم های ما تماس میگیره، ما اشعار زیادتر خوانده مناظور اشعار صوفیانه و عارفانه طبعا زیاد بوده، برزی که خانواده ما همیشان آخوندها و آخوندزاده ها و مولوی ها و اینا بودن، از کودکی هم تلقیناتی که شده اما اونا هم تاثیر کرده. سمنان زبان عارفانی فارسی و دری به نهایت وسعت هم داره، از لحاظ اصطلاحات و از موضوعات و محتوا و اینا نارضیات پچ کردیم. اشعار نمیفهم به این کدام عمد و قصد نبوده در آر که ما به دری سویدم، به دری تانستیم به سرایم. باز ما خود شاعر نگفتیم، نمیگم بود، بعد از یه نقاط گفتم، بلدی که شرایطی که برای شعر فارسی و برای شاعر فارسی لازم هست او، اما در شعر، در شعرگویی تخیل و تشبیهات و استعارات و دیگه صنایع شعری به صورت عموم متداول بوده به نهایت ضروری است. ما متاسفانه چی در گفتار عادی خود و چی در اشعار خود از اون تخیل و تصویر کشی و فانتزی و یا یعنی ما دور بودیم، همیشه نتانستیم امو چیزایی که لازم. ما اشعار گفتیم لیکن در اون فقط ما احوال خود گفتیم، حکایت زندگی خود یا فکر خود که ما چی فکر میکنم اما رو گفتیم. تشبیهات در اون نیست، تصویر زیبا در اون نیست، تخیل خوب در اون نیست، بسیار عادی عادی اشعار چی هست که بوده. ما خود شاعر بوزن مثلش مقایسه میکنم شعرهایی که مثلا چیزها را گفتن به چی ترتیب، یعنی اون بسیار عادی معشوقش از در مجلس از دروازه مدرای اولی قد موزون او به جامعه صرف سر به آتش گرفته را ماند. ما میگه هر زور بزنم همین موضوع که معشوقه با یک لباس صرف در مجلس در آمد و موجب قد موزون او به جامعه صرف سر به آتش گرفته را ماند، همین تشبیه تکلیه من نمیگه. و همین پر اکسیدره که تخیل که یک شاعر نداشته بشه اونا خود باید شاعر
نمانه به این صورت. من او را راست بستان بگم که فقط تخته مشق بوده، یک طبع آزمایی بوده که من اشعار در فارسی گفتم، در پشتو هم یکی دوتا گفتم، ولی در پشتو ازی هم که در پایین تر از درجهش، ازی خاطر من او را به جمع شاعری خود نمشمان.